د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو د خزو لپاره د نور بس دی یا شکست سکوت ځانګړي خبرونه مهیروي. خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلې دی غواړي د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل شي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې پیلېږي. د ایران صدر اعظم مصطفی آل کاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو برید څخه روغ وتلی دی. سمدلاسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران پلاوه ډلو ملاتړو پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د تیر میاشتې د چاکونو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغو اتو کسانو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول.
نور بس دی. شکست سکوت. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري. د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټو. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د جنو تعلیم ولې مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر په خوانی سلاکاره او د شذو د حقونو مدافع ملالی شینواری میلمانه ده. اوس هم ورځم د خپلې میلمنې پر لور میرمن ملالی شینواری له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیره مننه ملالی جانې چې تاسو خبرونې ته راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی او ښه چارې تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
لکه تاسو چې پوهیږئ تر څلوېښت ورځو لا زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي. افغان نجونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
د فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوي. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپله یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. د زمالاند ک غږ اوچت نشي ک په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنفه پورې زده کړې وکړي. اکثره مانه دا پوښتنه کېږي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بیرته د دوی نه دا پوښتنه کړم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. موږ اکثره په خپله ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او دا فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنکول شي ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول د سترخان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغه مرستړې به واد نو د دېګ پخلی به هم هغوی کړي. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی. لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهاني د دې چې ګواکې خځې د کور نفقه په غاړه نه لري او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هیر کړی چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېر داسې ښځې دي چې د نارینه او نه زیات د کور د نفقې مسولیت په غاړه لري. ځینې دوی په مینس کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې خځې د لاړ دي شي میلونه دی وکاندي اما د میړه کړه او د واده کړه د خځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کیږي. یو واده حق خبره ده اما هغه د تعلیم سره هیڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هیڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي. یو هغه دا په دې معنی چې لومړیتوبونه ګواکې ذکر د سړو دي چې هغه نارینه دی او د کار حق مغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق مغوی ته اول ورکوي. بهانه بل هم دا ده چې دوی مکاتب چې دی په رقم ندي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. ته بیا دا ویم چې کله کدی وي خځه د فارغ یو خځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د لکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیول تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې اسلامي شرایط د دوی په حساب نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نشي چلیدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستي دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمېره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین تا ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم. یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې، او سر له نوی منګ دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، من څلور پنځه کاله د ښوونځي او پانتونونو نه وروسته پات شوم. خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ، او انګلې چې پاتې وي هغه یعنی ونه شو کړی چې ځینو اته بیرته لاړ شي خپل مکتب د سره پوره کړي، ځکه سن یا د ښوونځي د تک عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی. په دې کې دا موږ بیرته شاته نه شو بولی که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو، په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کرونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه، ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرده لګیې د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي، او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي، او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼمه.
تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غني د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم و. کله چې موږ د مجاهدینو لومړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغلل، نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې، او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دې نه لرلې دي، او موږ کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا پاته کاله کله وسته ده. دا مې د نالایقتوب د لاسه نه دل وسته، دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کبله دا درس مې په خپل وخت خلاص نه شو کړی. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره، نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کاله نور کېنو په کورونو کې، دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپله موږ ته به استادان هم دا خبره کوي چې دا داسې لکه یو انګار که پکای دورته ول تازه وای کنه ایره بدلی یو خوري کیږي د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کړي دا پوها باید دوامدار اوسی دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ول ولې تر څو چې هغه د شپاره سکاله کنه داس به وې چې چا شپکاله مکتب ولې به یو شپکاله پکې تفریق کړي ولې دا کار څوک ولې نه کوي ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کو دی یو ماشوم سره دی یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره
بله استاد د خبرې په تایید به وایم چې سیړنې هم شي چې انجونې کله زده کړو یو څه موده پاتاسي بیرته شونځي ته د هغوی تګ ډیر ستونزمن کیږي او داسې سیړنې شي چې ډیر کم تعداد انجونې بیرته شونځي ته ځي کله چې دوی لزده کړو پاتاسي تاسو د ولایتونو خبره وکړه موږ ته ځینو میلمنو دا ویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره و هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو شونځیو ته اور اچاوه او هغه یې د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم داسې لیدل کېږي چې دوی به په همدغو سیمو کې او نجونې به په راتلونکي راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې شونځیو ته نه پرېږدي آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا د ښنه هغه وخت هم وا او اوس هم دا شاید ان چې کلم وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړي ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې زمون ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه و هغوی ښوونځی نه سي ویل کېده د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ تعلیم دروازې تړلې وې زه د ویداس ولسوالۍ ما چې من سکال په څرلي کې لومړنه خواندل ته د خځو د لپاره الا په الا پرانیستل شو یعنی دا څه ده چې یعنی لومړنه مې په دې معنی چې دا غي نه وړاندې هیڅ موږ خواندې نه لرل د نجونو په نام باندې ابتدایي خواندې په کلو کې جوړ شوې ولې رسمي ودانې هیڅ خواندې نه لرل الا موږ سکال وته اني د چې دا مبارزه وکړو او الته یو خوانځه پرانیزو یو لیسه جوړ کړو دا چینو له سوالې مې مطلب دی نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د فارستونځي جوړ کړی دی هغه زما د ټولنې کلچر هم متاسفانه د خځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړی دي او خپل نجونې هم د فکری پلوه داسې آماده کیږي چې خدای مکړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نکړم دا تعلیم هم یو شوق غواړي دا یو ذوق دی که دا ذوق چا کې مړ کړي هغه نفر یې نور د تعلیم سره علاقه نه لري نو دا موسم باید تیر نشي دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي او خدای مکړه چې بیا به د انجونې خپل تمایل نه وخی چې لاړ شي خواندې ته یا د سند په لور تمایل نه وخی چې بیا لاړ شي خواندې ته فکر کا چې بس دا تقدیر چې دا دوی زده کړه ونه شو کړې نو بیا تسلیمیږي دغه ناپوهۍ ته دی جهل ته دوی هم تسلیمیږي تاسو خه دقیق شی کله یو اخزه ته وای چې قران شریف دی ول نه دی ته وای زما ذهن کې لکې زه نشم کړی چې زده کړه وکړم یعنی په داسې حال کې چې دا قران زده کړه خو په ټول فرض هم ده اما کله تاسو وګورئ زه هم چې 80% افغان خځو به د قران زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کیږي چون هغه علاقه مندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان نو دا ټول جفا ده چې دی او فشار سره کیږي او دا بیرته نشي اهاده کېده ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکی ورانه هم کا او مانوي ورانه هم کا د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه به په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو اما فزیکی ورانی زر جوړیږي او کور یو ودانی کې ډیر وخت واخلي د سره جوړیدي شاید یو کال واخلي اما که غواړو دی او انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت غواړي نو زه فکر کوم چې څومره موږ خځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پریدو چې خپل زده کړې وکاندي دا تاوان به موږ نشو جبیره کولای
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې ښځې جوړوي دوی باید لوستي وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د ښځو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د ښځو او نرو لپاره ډېر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نرو لپاره ضرور ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لاره په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولی شي. همدغسې د ښځو لپاره هم چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بودن باندې قانی یو، که موږ ویو چې موږ د بني آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړه ویلې دي چې ولو په چین کې همي تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختیو معنا ورکوي، د لریوالي معنا ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د پاره ویل شوې ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې مې تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، نو څومره چې تاسو کړی شئ خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپل پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلې دي چې که تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایئ. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړی یو ستا ښځېنه لوستې، نو ته مسؤوله یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنی چې که چیرته په یوه ټولنه کې ناانډولي رامنځته شوه، هغه ناانډولي د جګړې سبب ګرځي، ناانډولي د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د قبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوهوي او بل پوهوي، هم په ټولنه کې ناانډولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښایي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکوله، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې د موږ دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې؟ بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کاندي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوګ بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم هم دا ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوګ بار شو، هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره و د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه سواد یې زده کړ، او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغه پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کړي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته ویم باسواده اوسي، او خصوصا کومې میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي، هغو د سالم ترینه ماشومانو خاوندانی، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندانی. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره د دواړو دپاره د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې شته چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول سوي دي او دوی اوس نسي کولی چې خپل ښوونځي ته ولاړ سي، او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچه زیاد ما وریره ده چې یوه ښوونځي ته ځي او یوه نه ځي. زما یوه وړه خور وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو هغه بله ورځ زما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل، وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بې سوادانو په جمع کې راځو، زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بېرته وایي نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولي، زه نه شم لوستې. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده د یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینیر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورندار ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده کله به چې طالبانو وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکي ولرم. اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبانو یو بل هم رواج هم ګډ کړی و چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو، اوس خو موږ له اقل فضل د خدای د بوکره نه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د تادرۍ د چین دغه غوندې هغه میده میده سوري نه وو د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي. هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ، هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې دا دنیا هم دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې پټې کولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ وکړم، نو ما به یوازې تیاره لیده. او دا کوم بل څه شی نه و. که تاسو ما ته هلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخ ته ایښې وای، زما دپاره یې ارزښت نه لرل، بلکې زما دپاره څه ارزښت لرل؟ هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شم. دغه خیال زما نه تللی و، دا خوب زما نه تللی و. زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي دوی هم تجربه کړي، یا اگر چې دوی لګیا دي، دا یو ډلې نجونې چې د ښوونځي نه پاتې شوي دي، هماغه تجربه کړه لکه ما چې تجربه کړې. نو زه هیله من یم چې طالبان دغه بهانه نوره ورکه کړي، او د دروازه که د تعلیم خلاصه یې د نرخزو دپاره د خلاصه کړي، او داسې بهانې د پکې نه لټوي چې انجونې ناهیلي شي، دا ټولنه بیا د ناندوالۍ خواته لاړ شي، د جهالت خواته لاړه شي. زه فکر کړم چې څوک د هیواد ریښتینی بچی ځان ته وایي، یا ریښتینی لور ځان ته وایي، یا ریښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي، او په واک او اختیار او قدرت هم ولري، اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي، زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی، نه دوست.
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یوه غوښتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غوښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا طالبان په دې پوه سوي دي چې نړیوالو ته د ښځو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهمې دي، نو دوی به دا په رسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د الې په توګه کاروي؟
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاروي او بل اړخ هم کاروي. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې حتی بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه او په حق والد څوک خبرې نه کوي، ولی نوی چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کیږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کیږي، ولی د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي. دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کیږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي. همدې د کابله دا اوس د فشار د یو آلې په توګه استفاده تر کیږي. یو اړخ هم ورباندې بزنس کا، بل اړخ هم ورباندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې ته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي، چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. زما حق چې زه نن دلته په افغانستان کې یم، او زما حق دی هغه باید کوم ښځه ورنه په خارج کې استفاده ونه کړي، چې هغې نه وایي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان ښځو زه ډېره یوه داسې ښځه یم چې د افغان ښځو دپاره کار کړمه، یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي. زه د دې طرفدار نه یم، او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب دې راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې نه خپل حق واخلي، یا خپل ځان ورباندې په رسمیت وپیژني، د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه دی، دا غیر انساني کار دی، او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې والله موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستې او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي، زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه؟ او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته که مړه شم، تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ، یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه که کنټرول کې دي. شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوئ. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نه شم اوچتولی، چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی، او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. زه هیله من یم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری، چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو د ملالۍ شینواری خبري واوریدې. د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو په خدای سپارم.